السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ويم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. په دې اړه باندې به تاسو ته تفصیلي راپور خپور کړو. دا هم اوري چې د ایران د پیوا مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. په دې اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصه کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کېږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته شوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت. د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ویلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه دوری پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنی ده چې پانګونه زیاته سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګېدلی چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل. دا نه ده څرګنده چې اور څنګه لګېدلی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کېږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. خاشقجي له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و. خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې ووژل سو. د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلی او دولت ورته اجازه نه ده ورکړې. د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی. د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې اتلس نورو کسانو هم لاس درلود. خاشقجي ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوتلی و. ترکي چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې یې هېڅ ځای ونه موندل سول. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه ورسته له هغې تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس هم ولسمشر ترامپ ته استول سوې چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول. سیردال امان 10 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په دیارباکر کې واده و. دی داسې وایي: دی وایي موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانیسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانیستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 5,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خورلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي. نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمه اټومی بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډیر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډیر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګاره شو. هغه خلک چې بچوله به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخې جوړه اپو په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګاره شو.
رازو لومړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک سوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره شي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزي شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړې. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس به له دې وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخمن شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر فعلا نو نما فقط دا یو نوم دی ته پاتې کیږي. دلته د دای سیاسی بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري، دای سیاسی څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي.
فرمان او دغه مارشال مارشالۍ پاوریدو سره ډېر خوشاله شوم، په دې معنی باندې چې ښاغلی دوستم په قضایي ارګانونو کې دوسیه لري او هغه دوسیه تر اوسه پورې طی مراحل شوی نه ده، فیصله شوی نه ده، او په داسې حالاتو کې مارشالۍ خو د عقل نه ډېره پورته خبره ده، حتی یو وړوکی ماموریت ورکول هم کفر دی.
خو ښاغلی دوستم ته نږدې کسانو بېله اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کال وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي وو چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشتو امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کیدای شي، په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور درخبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړې ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږۍ نشټوالی په ګوته کوي.
که تاسو د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو هلته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول د بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره، او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوندې ټول هر څه سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، که د پینټاګون رپورټونه وګورئ، که تاسو د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې د تیرو دوه درې اونیو کې وخت نه وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وایي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږۍ کمواله ده. د سولې بهیر د پاره داده چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیول لري.
القاعده هغه ډله ده چې له کبله امریکا پر افغانستان حمله کړې وه چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څیړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي، نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دي له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسېږي. په همدا خطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفي تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوي چې طالبان به د القاعده په ګډون خپلو غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیښ کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربېره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورټ یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وایي د لس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه ده جوړ شوی. دوی وایي تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاطې د جوړېدو چارې پیل شوي او که کارونه همداسې روان وي شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان له سیمې یو راپور رالیږلی.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خارګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خارګوټي د احاطې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه لا هم نه دی پیل شوی.
تر اوسه پورې د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي ادارې د اقداماتو نه ناخوښي څرګندوو. د سړکونو زیربناو او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوي. هغه بودیجه چې د لپاره منظوره شوې ده شی چې موږ به دا بودیجه له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکه فعالیت لري چې د ځای او برېښنا له ستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو د یوې کارخونې مالک دی. دای وی غواړي په صنعتي خرګوټ کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر مځکه هم تودې شوې نه ده. د ستونزه چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونې پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابرشاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاطې چارې او یاسله نه بشپړې شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وسچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یا سلن بشپړ شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې دای ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخص ناغه فابریکا چې تفاهم نه مي منظور شوی دی ریټیل کوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پنګاولو ته د صنعتي پارک د ځمکې وښ نه دی پیل شوی، خو په خرګوټ کې د پنګاولو لورې د پنګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو ګڼ وړاندیزونه هغه څه دي چې پنګوالې د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټ د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو په موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شوې ده. دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه دی او په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې، همدا اوس راسره سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه او اوس څه ویلي دي چې چاودنه د چی په خاطر شوې ده؟
ستانیک زه صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته ووایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده او غالبا دا پیشه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټۍ هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. د ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی او په 100,000 متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات هم موجود دي او دا تاسیسات په مځکه کې 8 متره لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوې دي، خلاندینی په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کېږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی او د اتمی انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي.
بله، د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دغه دریسته ده دغه چاودنې او حادثه پاړه.
د ایران د اتمی انرژي د ادارې ویندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې 1 ساعت وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوې او له کبله چاته مرجو بل نه ده پیښه شوې. دوی عموما هم داسې خبرې کوي چې چاودنې څو مخکې شوې دي او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه ده اوخته. د دا ادا هم کړي چې د چاودنې په کې ککړون کې اتمی مواد نشته او دا واضح سمینه دي چې اتمی ورانګي خبرې شوې دي. تر دې یو ونی وړاندې د تهران په ختیځ کې د یو خورا لوړی یا زوروري چاودنې خلکو واورید او ورانګي هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه و او مرشوب لای نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم، دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې هم د یورانیم د غنی کولو ډیر زیاتې بټۍ او مرکزونه شته، مګر پیښې ډیرې کمې کېږي، یعنی ډیر کم اوریدل کېږي چې داسې دي پیښه شوې وي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغسې پیښې کېږي. علتونه څه ویل کېږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بېغوري کوي، سمې نشي ساتلی که څنګه؟
دوه خبرې کېږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوو مسلو ته اشاره کوي. یو خو هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بې غوري کیږي، ډېره توجه نه کیږي، شست نه ساتل کیږي، او بل خبره ده هم کیږي چې ایران ډېر دشمنان هم لري، هم داخلي هم بهرني، او کېدای شي دغه چاودنې د بل چاله لوري شوي وي. دا د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی او د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنز په دې پیښه کې هم عمدي وه او چاودنه شوې ده، یعنی چاودنه بل چا کړې ده، غالبا نه ده چې پخپل شوې وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډیره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډای کولو یا غنی کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل او تفصیل مو واورید. لیران به ورشو راسان امریکا ته. په امریکا کې پرون د جون په 2مه پیوه ورځ د کرونا ویروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په 4مه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویره شته چې د کورونا ویروس پراختیا به نوره هم ورسره ډېره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا و نیم زره خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کرونا پیښې په څلوېښتو ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په دویمه د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په څلورو ایالتونو اریزونا، کلیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کرونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتوني فوچي ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کرونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په دویم نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کرونا ویروس له کبله رامنځته شوي کووېډ-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانیستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کرونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمېنې پاریس کې د لوفر موزیم دروازې وروسته له 3 میاشتو پرانیستل شوې. د ساینس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغوني ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوي دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په څیرې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هره میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا د کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي. دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو. لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده. بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده. خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي. په دې اړه د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګلی.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و، خو بیا د مې په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچه ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو. په ونې کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي، خو د تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای. سوداګر او ترانسپورټران وایي په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو له وجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراجودین شینواری مشال ریډیو ته وایي چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 2500 اکسپورټ ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته راپریوتلې ده.
ډیر اسانتیا و اکسپورټ انتهایی زیات و ګډ باندې به روزانه به مونږه تقریبا چې 2500 گاڑی تقریبا چې دا بزتا تایم چې روانو او لکه انرژي چې راغلی مونږه اکسپورټ 150 تر ورسید لس لس ګنټي زدا تم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زدا تم چې نل سیکل نه په بارډر باندې نوال شوی نو دا زدا تم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شو هغه خلک چې بچوله به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټریفیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړې دی او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي ډرایور انزر ګل په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او ګاډه مې اوس را پورې و ترپال ټیپ دی چې کوس کړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یو ګاډه مې د کابل نه راغې بل ډرایور راوس هغه بل قرنټین والا له ورکه قرنټین والا له چې وزور ما ګاډه را پورې په ټول بکس کې نیم سامان شته نیمې ته کوس کړی زه څوک ونیسم د نیو زه څوک نه پېژنم څوک ونیسم په چا دعوه وکړم په و ډیر زر روپۍ مې حبیب ترپال په ټکسله کې اخیستی وایم چې کوس کړی دی بد دغه مشکلات دي او موږ سبب موږ د نه کلینډر موږ باید چې خپل لارې ته موږ یو ډرایور آزاد منګه دا مشکل دی چې موږ ته ډرایور یو کلینډر آزاد شي چې کلینډر کې بیان کیږي چې ډرایور خو خامخا آزاد شي موږ لاري پوری وځه هر ډرایور نه پوښتنه وکړه بس ولا چې دلته اوس یو بل هم لګیا وې روپۍ را نه وړي درې میاشتې وشو چې موږ د دې غضب ساختای درې میاشتې او درې میاشتې کېږي کور مې په سترګو نه لیدل
د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل ګاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی
بلغړ مصیبت دا چې زموږ د یو ګاډی لپاره درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بلیا د ګمرک نه تر دغه پورې راولي دلته نادرې پورې د کورنټین والا بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته خېجو چای په خور لبوزي نو یو ګاډي به څومره مدني درې روان ولا نه سم یو میاش کې په راکا چې ډرور رضا چې زموږ ته بل خیر پیدا شي دلته چې څومره کارخانی څومره مزدور کار خلګي په پاکستان کې دا ټول به روزګار ژوند کارخانی چلےږي نن افغانستان خدا سے منڈی دا چکور ودان چیزوں نہ مال اخلی مہربانی مشان دی پاکستان او وقداران دی چیز پور زیاد کا بل تورخان باندې لگا نرمی را ولی دمر سختی نه افکار دا کاروبار زیاد شي
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتی حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلی او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلیچ په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټریفیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لری کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټریفیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورت او امپورت سره د بغیر څه ځنډه روان وي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویلم او هرکلی کوم خوشاله يم چې ظفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم دوستانو د طلب سره په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه ستونزې به ډېرې دي نو د امکان حدا مو یو څو پښتنې راخیستی او د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې دي د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه د غزمات پیغام دی چې ورور چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دوکانونه د ګریش د
مننه کوم دوستا چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریکه کړې و. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایست خوشاله بسو. بسیار ښه
رحیم دا چې تاسو باندې کې هغه سلی او د سیواس په مشر دی
دن یو بل اوریدون کې هم دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. دا د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغله خبره کوم. د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې خلک په چړو کې ځو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د تل چې چې وګوره وا پوسټ پر اسمان نه بل پر چراند ورته دا غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي. مسلمان زما زغ اوري زما دغه پیغام دي تر مسلمان
بلې ځواک اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ستاسو په دې اړه تاسو څه داډ ورکوي د غوړیدونکو ته مشکل څه دی؟
اړ ور د صحو کې د خلکو د لیدل سي اړتیا په څو په مخابه دي پر اسلامات تر سره کیږي او هغه لارې چې په دې کې یا غلې دي او یا هم هغه ترڅنګ چې هغه خلک په دایي قانوني ډول باندې څنګه دي یا خپل دی وته چې دي نو بیا هم د دې لپاره ترڅنګ ورونه هم اوس په دې په مخابه دي چې هغه څو کې چې هغه د مشکلات یا نه دلی ورو سره مو میدار دي او یا هم د ماجی ول سوال یا دي ناوی ول سوال یا شهر یو مو کې کومه
حل شوی
بله مننه ځکه دی خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی یو بل اوریدونکو هم د هلمند څخه دی هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم فروات د ازادي رادیو څخه دا پیغام پیړدم چې د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې دي څنګه کیلومتر سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم